هغه هغه چاته ورسو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم کدوی واک تر لاسه کول وړي دوی باید ولس په مین خپل کی نه په زور او وحشت باندې تا ته وایم نه کیږي زور په دغه کلی کې مجوړه وهر وخت شور په دغه کلی کې په زور باندې کلی نه کی
په مشایره کې په لزګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو
پاس غم راضی دی خار تا د خوخی زیر ډیر کم راضی دی خار تا عجیبه دا لوړ برجونه په جړا دی ناشنا غوند عالم راضی دی خار تا د نارنج وګموی رنگ واخس لوینو بیا د سرو وخکو شبنم راضی دی خار تا
وای دا ټول واجب القتل دی غذا پر وکي زمون وجلو تا قاتل بلا پلمنه لري بس نو دا ژوند مبارک شي د نړۍ خلکو ته غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصہ نه لري
یو شیندلې حاضر پکې شیندلې پراته زمون غمونه پکې ټول سرخړلې پراته راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډیر راوړي زمالي مستا دروازه کې پریوتلې پراته
انجنیر ستان امیر زهیر هم په دغه مشایره کې سپین شیرو وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړو
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی ژوند ښکلی دی د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراثي کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل شو او تر ټولو کشه زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردی جامې په مزدورۍ مینځي نو د ځان سره دا زمزمه کوي ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ دی ژوند بدرنګ
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشایره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی او دا دی دردونکو پیخي بیرته ولسونه ته د ور یادولو په دې شکل باندې شي څنګه کېدل شي چې دغه ټول نورینو ته د پایټکه کېدو دا د ولسونو د هیلو یو 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 انعکاس دی چې دا مشایره جوړ شوې ده دغه مشایره د ولسی ارمانونو د تر سره ویډیو لپاره ډیر مهم عمل ګڼم
یو تنځوان چې په مشایره کې دردونکو شیرونه اوریدلې او تر خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل
نوید شینوار دی او دغه نننې مشایره چې وا دغه تیر ویر رنګ غړلې او دردون کې شیرونه پکې ویل هغه درد کمیږي نو خو بیا مې ټکوریږي او سنات ټول هغه خېلو ډلو نه چې دغه سپیخ را مسته کې وي زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم نور بس دغه بی ګنا افغانان نور د ویر په ټغر باندې مکه نه وي او نور موږ د غم مستړي شو د جنازو مستړي شو د وینو ور کول مستړي شو او په وینم په ول باندې بیم دویم نور بس امانه وکړي ډیر ویني توې کړلې
یاد دی وی چې د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد خار کې یو ځانمرګي برید تر سره شوی وو چې 15 دیرشتنه ملکی وګړي وژلي او تر یو 15 شتنو پورې ټپن کړي وو
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه تیر اونۍ د ورځپاڼه چلوونکو د ویسا لسم خبرنیس کال ولمانځه غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی وو د رپورټ ته اوریدلو بلنه درکوم
د ویسا ورځپاڼه د خبرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تیرو نه کلونو راهیسې د هیواد په سختو سیاسي ټولنیزو فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼه له نن څخه 9 کاله د مخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هیواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوخته او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني نارامیو اخته کړي د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنگ له یرغلونو خوندي نه دی او در رسنوی دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي خاغلی مبارز وویل په دې برخه کې ویسا ورځپاڼه تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی
عیسی وقتی که انتقاد کرده هیچ وقت کلمات نامناسب استعمال نکرده.
دیوائی بیسا و رسپان چی کل انتقاد کرده هیس کل نامناسب کلمات ندی کار رولی. دا و رسپان دا دیل عمل لنور و رسپان و سخ ممتاز ده چه پا دوار و ملی جبو پختو و دریخ پروانی کوی. او دا کار دا بیسا و رسپان ملت پالن ثابت هوی.
ملی گروهی بیسا و ثابت می سازه.
د ویسا ورسپانې مسؤول مدیر زبیر شفیقی وویل چې یاد ورسپانې نه کاله د مخه افغانستان د افغانانو دی د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. ښاغلی شفیقی وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورسپانې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولي دي.
حسم داوه چې موږ داسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دموږ دی، په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغې شعار ته صادق پاتې شوي یو. زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی او د کسی په د معاملو ښکار نه یو شوي، دغه یو ویاړ لرو ویلی شو. او ویسا کوم ځای ته رسېدل یې دا د ټولو شریک ویاړ دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوس مهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو تر څنګ شاوخوا 50 ټلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کېږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقی وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نه شي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږما رشیدی راوروي.
خبری یوی خزی په مجلس کې څه داسې خبره وکړه چې اکثره ناست کسان یې وقهرول او آشنایانو دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپله کړې خبره پښیمانه شوه. د ښار ډېرې هوښیارې بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښيي. بوډۍ ورته وویل چې څنګه تیاره خپره شي، له بڼکو یو ډک بالښت به رااخلي، کوڅه په کوڅه به ګرځي او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼکې کیندي. ښځې همداسې وکړل، بالښت یې راواخیست، ویس پخوه او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده، د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼکې واچولې. په سبا سهار بوډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بوډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه او اچولی بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او بادوړې بڼکې راټولې کړم. بوډۍ ورته وویل کړې خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه درباندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې بیا خبره له خولې وباسې. بیړۍ ډوبه شوه، لیوه کسه پرته نور ټول مسافر اوبو لاهو کړل. دغه کس هم هسی د تصادف لمخی په یو داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یو ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بنیادم نه و. د په ډیرو خوریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې وی خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده جونګړی ولیده چې اور ورباندې بل دی. تندی ته ټک ورکړ، نصیبې نامراده وباله او همداسې پسې خوب یووړ. سهار وختي څه ترپایي واورید، ورخطا راویښ شو که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړۍ وان ورنه راکوز شوی د پخواره روان دی. بیړۍ وان ورته وویل، موږ دې د بلکړي اور په معنا پوه شو چې مرسته غواړي.
د کوټې پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار باراکوال میاخیل د اکاډمي له غړي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د کوټې د پښتو اکاډمي لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی. په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو غڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخوانی تګلاره باندې تاسو شیان پکې چاپوئ که نه؟ پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپرول
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پس له اته ویشتو دیرشو کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمي خپل پاتې شوی دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوې وې 1950 او پوری، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو ویني زموږ د لیکنې چې کوم سلسله موږ دوباره پیل کړې د درې میاشتنې لیکنې، دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلي دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولې دي، څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم نثر کیکو په نثر کې بیا لنډه کیسه ده، او البته یو خاص شی موږ دا چې د میرمنو برخه مو ځانګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپارو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دی ته ګویا مو یسره کو چې د هغه په ذریعہ باندې دی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانہ ده، په پښتو کې د مجلې اوس کمې شوې دي. په افغانستان کې موس کم شمېر ادبي او علمي مجلې خپرېږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپېږي، او په کوټ کې فکر کوم یو د ستاس مجله دی، یو د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله چې هغه په ډېر ځنډ چاپېږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکي اوس کم شوې دي که نه؟ د یوې ډېرې ښې علمي مجلې خپرول ګران کار دی.
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په وینو دغه هر څه ترسره کیږي. ته افغانستان د علومو اکاډمۍ چون رسمي خلق لري، هلته موظف کسان دي، هغه څېړنیزې د خپلو لوړو رتبو دپاره د دوی د ترفیع دپاره دوی مقالات لیکي او د هغه څخه دولت ته غوښتنه کوي چې ته باید په دومره وخت کې دومره مقالې ولیکې، دومره څېړنې وکړې. نو پر هغه باندې دوی ته مراعات او هر څه کیږي، لیکن د لیکې په دې غاړه دغه صورتحال لږ مختلف دی. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي، نو یو سړی په دغه د نفسانفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه لیکنه وکړي او هغه تا ته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د څېړنیزو مقالاتو دپاره خپلې ځانګړې مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د ایچ ای سی منظور شده شمارې دي. په هغه کې بیا یو ستونزه دا ده چې فقط هغه خلک لیکي چې هغه د خپلې ترفیع دپاره د اسسټنټ پروفیسر سره، د اسوسیټ پروفیسر دپاره، د اسوسیټ سره، د فل پروفیسر دپاره د ایچ ای سی خپلې تقاضی دي چې ته باید دغونه مقالې ولرې، دغونه چاپ ولرې، دغونه ناچاپ ولرې. په یوه مقاله کې به درې کسان سره ملګري، څه پېښه ده؟ دا کوم هغه یو غټ ساینسي پروجیکټ دی چې تا په مخه اخیست دي، درې ساینسدانان په یوه لیبارټري کې سره لګیاست. ورور د حمید پر فن و فکر یا د رحمان پر فن افغانو فکر ته یو چیرنه کې بیا چکل د ترقی او د دې وخت راسي اغدری سره د دایوی مقاله حواله ورکی چې ما دا مقاله چاپ سوی ده. نو دغه یو علمی رويشتل شتاوان رسی په کار دادی چې موږ چیرنیزی لیکنی په نیوی میتود البته بسوللی او په غبسی شواخونو سی پښتو ډیر موضوعات ته ضرورت لري، ډیر زیات چیرونو تحقیقات ته ضرورت لري. نو دغه مشکلات ټول موږ هم احساسو، که څه هم زموږ دا لیکنې د ایچ ای سي څخه تر اوسه پورې منظور سوې نه ده، لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دغه ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري. که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپیږي، مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو، د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو. نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ یو.
ډاکټر، د مقالو د راټولولو تګلار مو څه ده؟ ځکه نن سبا خو اسانتیاوې ډېرې دي، فکر نه کوم داسې لیکوال دي چې هغوی د فیسبوک اکاونټ ونه لري. نو ستاسې په دغو څو چاپ شویو ګڼو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې چندانې نه تر سترګو کېږي، نو آیا نه غواړي چې د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې خپرې شي؟ که نه په راټولولو کې څه ستونزه ده؟
ولا خبره داسې ده چې علم او ادب ته پوهېږي چې سرحدات نه لري. لیکنې چې د نړۍ د هر ګوټه سره موږ ته راځي، موږ هغه ته ډېر پورین تندي هرکلی وایو. په پیل کې موږ دا شی محسوساوه چې دا زموږ لیکنې ګویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټه نه دي رسېدلې. نو اوس چې دا دوه درې ګڼې رالې او البته دا څلورمه ګڼه رالې، نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډېرو برخو رسېدلې، او موږ هیله من یو چې افغاني لیکوال باید زموږ سره هر ډول علمي همکاري وکړي. دا ډول به زموږ په آثارو کې د دې لیکنې چاپېږي، د دې په آثارو ته به بیا موږ لیکنې ورلېږو. موږ مستقل د یو پاڼې په تکل هم یو چې زموږ خپله ویب پاڼې د پښتو اکاډمۍ که هر څوک هر ځای څېړنه کوي لیکنه کوي، نو هغه بیا زموږ کار هم لیدلی شي، او موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پاڼه پښتو اکاډمۍ ولري او هغه ته سمدلاسه مواد او د زموږ سوي کارونه پر هغه پاڼه پراته وي، که نړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې زموږ شیان مطالعه کړي، هغه به ډېر په اسانۍ کولی شي.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې د پښتو لیکدود، که څه هم د باړګلۍ لیکدود مروج دی، اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي، د لیکنې لومړۍ ګڼه چې ما وکتل په دې کې د بېلابېلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول شوي وو. تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي، آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي، یا خپل چې تاسو کومه اګزیکټیو یا اجرائیه کمیټه ده د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې، یا کوم شان کمزوري وو په راتلونکې ګڼه کې باید تکرار نه شي؟
خبره داسې ده چې زموږ د لیکوالو تر اوسه پورې علمي سویه یوه نه ده. دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي. د لیکدود خبره اوس هم ډیر داسې دي چې کابل یو رقم لیک کوي، که څه هم دغه ځینې کسان د باړګلۍ په سیمینارو کې شتون درلودی. دلته د باړګلۍ چې کوم خلک وو د پېښور لخوا، هغه بل رقم لیک کوي. زه لیکدود نه مطرح کوم، البته پښتو ته ډېرې مشکلات پېښ دي، ډېرې ستړي پېښې دي چې ور موږ پښتو ژبه لږ په پښو ودرو، لږ په هغه کې علمي آثار یې ور راسي. دغه ثانوي او جزوي خبره ده، بیا چې یو وخت پښتانه پر خپلو پښو ودرېدل، په علمي لحاظ هغه مقام ته ورسېده چې یو ملي سټنډرډ خپل کې په لارو بر کې د پښتو یو خپل یو ځانګړی اسلوب او د ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، دا به د هغه وخت خبرې دي، دا اوس د وخت مخه دي.
ډاکټر صاحب، پښتو ژبه د ژباړې په برخه کې هم ډېره تر اوسه پورې کمزورې ده. ژباړې ته داسې مستقل کار نه کېږي چې موږ د ژباړې ادارې ولرو، لکه په اردو ژبه کې چې په لاهور کې لري، یا په فارسي ژبه کې چې په ایران کې ژباړې ته کم کار کېږي، یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې. په پښتو کې یوازې په شوقیه ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي. آیا تاسو په خپله مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ده ټاکلې چې ځینې لیکوال په دې ګمارلي وي چې هغوی باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړي او تاسو یې چاپ کړئ؟
د ژباړې ډېره مهمه مسله ده. زموږ د دې ګڼې علاوه پښتو ژباړو ته ډېر ضرورت لري. پکار دی چې دولتي ادارې و دې ته خصوصي پاملرنه وکړي. هغه ژبني چارواکي، کالخوایان، هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پر نامه یا د ملت پر نامه یا د کمپرستی پر نامه سیاسي هلې ځلې لري، هغه باید و دې خواته جدي پاملرنه وکړي. هغه په دې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده، پښتو د ګردو پښتنو ده. د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده. که څه هم لیکوالو خوارانو تر خپله وسه په ځانګړې توګه ډېر کوشش کړی دی، ډېر شش ژباړې راغلي دي او موږ په دا اوس په دا یو کال په جریان کې اکیډمۍ یو شمېر ژباړې یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روانې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فزیک ته سرگرمۍ لپاره کتاب پښتو ته ژباړلای دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا اثر به له فزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
فزیک د سرگرمۍ لپاره هغه اثر دی چې د بیلابیلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دري ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زرو ټکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینهوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فزیک سره زړه نه لګیږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډیره کړي.
یاره تپان صاحب داسې درته ویلی سم څوک چې که د فزیک سره جنګي وي جنګي نو دا کتاب چې ولولي اتمن ورسره پخلا کیږي له فزیک سره پخلا کیږي ځکه ډېر شاګردان یې کله چې د تحصیل په جریان کې د پسې مضامینو نه ښې نه ایسي که نه نو د فزیک هم چندان محصلین چې له مکتبونو له پوهنتونونو نه فارغ کیږي د دې مضمون سره چندان علاقه نه لري.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عام لوستونکو لپاره یې پکې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړي دي. نوموړی دا وایي فزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې په کار دی چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیاته او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فزیک چې دا دم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې د خلک د فزیک د مضمون سره د فزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب د پکتیا شمیر پر هنګیان او دا کتاب مینوال هم وای دا کتاب یې ترګوت ور رسیدل او کتلای دی او دا کتاب لنوم څخه معلومیږي چې ډیر په زړه پورې معلومات په کرځای پر ځای شوی دی. مدني فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادي اماس وای دا کتاب لوستونکو عملی کار ته اچوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته په زړه پورې کیږي.
دا کتاب یو ډیر روان کتاب دا او ډیر پروانه ژبه او په ډیر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکو د عملی کار لپاره هغه بکی چې ترسو عملی کار تر سره کی او حتی زپ دی باندې باور لرم چې چیرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کې د سید نوې اختراعات او فکر ورسره پیدا شه ونه وختونه رامسته کی.
یوازې عبدالهادی اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپا احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر هغه سره غلی چې د نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څور کولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ ګنو موږ افتخار پکو د یو داس کتاب لیکلی او ژباړلی دا چې هغه دومره په زړه پورې مسایل لیکي چې حتی د اووم ټولګي یو کس چې ولول هغه دومره هڅولی شي چې د فزیک مکمل ولول یعنی له فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتوي.
دا دې کتاب په اړه د تیرې سې شنبې په ورځ په ګردیز کې د لوی پکتیا فرهنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. دا غونډه یو سنبالونکي وویل
سید جمال الدین اسف خیل احمد لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر یم. د نننې غونډې موخه زموږ دغه وه چې موږ وکولی شو په پکتیا کې خلک د علمي کتابونو سره آشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو ښوونځیو درمعلمین ښوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
خپل پر دی و دیرا نا جدا شوای و برا زغره شوم وای والی میں زول سر میں سر تور دیا رما زکوار ماں بور دیا رما زکوار ماں بور دیا درتانے والی میں زول سر میں سر تور دیا رما زکوار ماں بور دیا رما زکوار ماں
چاہتا ورکو پی پی غور